دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د مارچ 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکای ولسمشر او یو طالب مشر ترمنځ خبري، د افغانستان له پخواني ولسمشر سره مرکه، کورونا وایرس، خیبر پښتونخوا کې د کاروباران لپاره نوې حکومتي تګلارې او د موسیقي پر نړیوالې ورځې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه له فرخند اسد څخه واوري.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبري کړې. د پاکستان د صحت وزارت ویلي په هیواد کې د کورونا وایرس د 15 کیسونو د تصدیق وروسته له ایران سره ځمکنی او هوایی لارې تړلې دي او له چین وروسته په ایټلی کې تر ټولو زیات 90 کسان د کورونا وایرس سره مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبري کړې دي. دا له هغه وروسته چې امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. ډانلډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ده او د مولا برادر ترمنځ خبري خېوي.
طالبانو مشر سرمین نن سیشن به خبري وکړي. ډیره ښه مکالمه مو وه. موږ موافقه کړې چې تاوتریخوالی به نه وي. موږ تاوتریخوالی نه غواړو. و به ګورو چې څه پیښیږي. په حقیقت کې د طالبانو له مشر سره مو خبرې شوې.
لدې وړاندې په قطر کې د طالبانو دفتر په یو بیان کې ویلي چې دوی د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر له ولسمشر ټرمپ سره 15 منټه خبرې کړې دي. د بیان له مخې د دغو خبرو پر وخت طالبانو د مذاکراتي ډلې نور غړي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم موجود وو. د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د یو مسجد په نوم د احتجاج مشران وای سبای د ټول مسجد کام جرګه را بلل ده چې د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. د جنوبي وزیرستان د ړنګو شو کورونو د مالکانو دغه احتجاجي پرلت تیرو 18 ورځو راهیسې په ټانک کې روان دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو پوره تاوان دي ورکړل شي او په ځینو سیمو کې د دوی د تاوانونو په اړه سروې دي بیا وشي. دغه احتجاج کوونکي وای مخکې د صوبایي او وفاقي حکومتونو له لوري د رابطه ورته ویل شي وو دا چې رواني ماش میاشتې تر 3 منټې بعد دوی غوښتنې پوره کړي خو تر اوسه هیڅ رابطه ورسره نه ده شوې. برخو د سیمه انتظامی ویلي دغه احتجاج کوونکو غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړې دي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې د جنوري د 28 نیټې نه پاکستان ته د راتلونکو نږدې 100,000 مسافرو د کورونا وایرس لپاره سکرینینګ کړی دی او دا مهال یې د ایران سره پر ځمکني او هوایي لارو تګ راتګ عارضي ځنډولې. تیره شپه دغه وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د جنوري د 28 نیټې نه په پاکستان کې په بیلابیلو هوایي اډو د خشکی په داخلي لارو او بندرونو د 100,000 کسانو معاینه سوې ده. په دغو کې په 15 کسانو کې د دې ناروغي پخلی سوې ده چې دوه یې په کراچي، دوه په اسلام آباد او یو په ګلګت کې دي.
د صحت وزارت وایي زیاتره متاثرو کسانو په دې وروستیو کې د ایران سفر کړی وو. بلخوا د سند صوبې د صحت وزارت ویلي دوی په ټوله صوبه کې هغه 800 کسان په کورونو کې قرنطین کړي دي چې له ایران استان شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزیر ویل پاکستان افغان کډوال په خپل خوخ راستنی کو هر کال د جمی په پای کې د بهیر لسره پیلېږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون مشال رادیو ته ویل د تیر ګل پورس د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنیدو بهیر پیل شو. په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال دی ردی چې 1.5 میلیون یې هلته د استوګنې قانوني اسناد لري خو تر 15,000 زیات نور یې په غیر قانوني ډول ژوند کوي. د افغانستان حکومت د طالب بندیانو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې غندلې دي. شاه محمود قریشي د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان له ولسمشر څخه هیله کړې چې د خپل هیواد د ګټو په خاطر د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس د طالبانو بندیان خوشي کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت ته یو اعتراضیه یاداشت سپارلې. وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه د شاه محمود قریشی سرګندونې په کلکه غندي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په جلال آباد کې ویلي طالبان د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د شرطونو تیر شي. طالبانو ویلي په بین الافغاني خبرو کې تر هغو ګډون نه کوي چې د دوی 15,000 بندیان خوشي شوي نه وي. کورونا وایرس چې اوس له چین نه په وتو دی خو په غربي سیمو، منځني ختیځ، یورپ او امریکا کې په خورېدو دی. د دغه وایرس زیات کیسونه په جنوبي کوریا، ایران، اټلی او جاپان کې مخې ته راغلي دي. د تیر ورځې پورې په ایران کې د کورونا 2,386 کیسونو تصدیق شوی او د مړو شمېره 9 ته رسېدلې ده. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان درویش غړي او د دغه هیواد د ایمرجنسي سروسز مشر ته هم د وایرس لګېدو تصدیق شوی دی. بلخوا په اټلی کې 9 کسان د کورونا وایرس له وجې مړه شوي دي. دا له چین وروسته په بل هیواد کې د مړو شوو کسانو تر ټولو زیاته شمېره ده. دغه وایرس په دسمبر کې په چین کې پیدا شوی وو. په جنوبي کوریا کې تر ننه پورې 5,328 کورونا کیسونه رپورټ شوي. تېره ورځ په مراکش او یوکرین کې هم دغه وایرس لومړي کیسونه مخې ته راغلي دي. په ټوله نړۍ کې 2,90,000 کسان د دغه وایرس ناروغه شوي دي چې پکې د 3,010 زیات کسان مړه شوي دي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سارې اداروي ایران د خپلو غنی کړو یورانیمو زیرمې نږدې 3% زیاتې کړې دي او دا د 2015 کال د دغه هیواد د شپږو نړیوالو طاقتونو سره د اټومي تړون خلاف ورزي ده. د ایران د اټومي انرژي نړیوالې ایجنسۍ د مارچ په 3 نیټه ویلي داسې ښکاري چې ایران درې نه اعلان شوي اټومي ځایونه لري او دوی له تهران په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ایران په 2015 کال کې د سیکورټي کونسل له 500 که لوغړو جرمنی او اروپایي ټولنې سره اټومي تړون لاسلیک کړی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال له احمد الله.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 3.50 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 3.50 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.95 روپۍ 1.5 پیسې او 1.90 روپۍ 1.5 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ او 1.70 روپۍ 1.70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 1.70 پیسې او 1.40 روپۍ 1.90 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 1.70 پیسې او 1.40 روپۍ 1.90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په لومړي ځل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبد الغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي د هیواد ته د راتلونکو څه باندې 900,000 مسافرو معاینه کړې ده چې پکې تر دې دمه په 50 کسانو کې د کورونا ناروغي پخلی شوی دی. اخوا د خیبر پرتما حکومت په پېښور کې له کاروباریانو سره خپل تجارتي او صنعتي تګلارې شریک کړي، خو یو کاروباری مشر وايي دا یوازې د کاغذ پر مخ خبرې دي.
اصل خبره چې دا پالیسی جوړول نه دي، په پالیسی باندې عمل درآمد کول دي، هغه چې کوم وعده دي، کمیټمنټ دي، هغه پوره کول دي.
په خبرونه کې د یو داس شوونکی او استاد حال درکو چې 24 کاله تدریس کړي خو هیڅ غیر حاضری نه ده کړي. نو موري وايي
ما ډیر کوشش هم دغه وو چې په افغانستان کې داسې ټولنه رامنځته شي چې هغه د ځوانانو د خدمت لپاره وي.
او په پېښور کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل سول. د پښتو یو سندرغاړي وایي
موږ ټول دنیا ته دا پیغام ورکړو چې موږ پښتانه الحمدلله امن پسند یو او موږ د موسیقي سره برابر تعلق ساتو.
په روان خبرونه کې پر افغان سولې سربیره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه شوې ده او یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاتې ده www.mashalradio.com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لرئ نو هلته هم د مشال رادیو ځانګړي اپ په وړیا توګه یا مفت ډاونلوډ کی. دغه کار تاسو د ګوګل انډراید یا اپل سٹور د لارې کولای شئ. او سره خپل نمبر راپورټ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان طالبانو له یو لوړپړی مشر سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکا یو ولسمشر د افغانستان د څه باندې 13 کلنې جګړې په دوران کې د وسله طالبانو له یو مشر سره مخامخ پر ټلیفون خبرې کوي. دا خبرې چې 15 دقیقې دوام درلود د افغان سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مخلزاد او د طالبانو د مذاکراتي ډلې په حضور کې وسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په لومړي ځل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ډونالد ټرمپ پرون د مارچ پر 3 په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د ده او ملا برادر دا خبرې شې پر مخ ولاړې.
I spoke to the leader of the Taliban today.
Taliban مشر سرمین نن سیشن به خبري وکړي. ډیره ښه مکالمه مو وه. موږ موافقه کړې چې تاریخوالي به نوي. موږ تاریخوالي نه غواړو. و به ګورو چې څه پیښیږي. په حقیقت کې د طالبانو له مشر سره مو خبري شي.
په همدې حال کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی چې د امریکا ولسمشر ویلی چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو به ډیر ژر د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي چې د بین الافغاني مذاکرو پر وړاندې پراته خندونه لری کړي. د ټرمپ او ملا برادر ترمنځ پر ټلیفون دا خبرې تر هغه وروسته سوي چې کله د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري پر 9 د سولې هوکړه لاسلیک شوه. افغانستان ته د سولې راوستلو تړون په نوم د دې هوکړې مقصد د افغانستان سره باندې 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. دا تړون لمخې افغان حکومت به د 2020 کال د مارچ تر 10 چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړی ورځ کېږي د طالبانو 15,000 بندیان آزادوي او په بدل کې به طالبان د 2,000 بندیانو خوشي کوي. خو اوس د افغانستان حکومت غوښتنه لري چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې دي په افغانستان کې تاوتریخوالي صفر ته راټیټ شي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان منپال پرون ناوخت مشال لډیو ته ویل
تاوتریخوالي کمیدل او صفر تر اکثره کېدل د افغانستان د هر فرد غوښتنه ده. د حکومت غوښتنه هم امداده شي کله د طالبانو سره مذاکرات او تزي باید تاوتریخوالي صفر تر اکثره شي.
بلخوا د طالبان د قطر سیاسي دفتر ویلي چې د امریکا سره د سوي هوکړه لمخې تر هغه په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې 15,000 بندیان خوش سوي نه وي. په تړون کې راغلی و چې طالبان به د مارچ پر 10 له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي او د دې خبرو په ایجنډا کې به یو نقطه مستقل او جامع اوربند هم وي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وای د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون د غوړه راتلونکو لپاره یو ښه ګام دی. نوموړي له مشال رادیو سره په یو مرکه کې وویل هیله لري چې پاکستان د افغان سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه وکاروي او له دې هیواد سره متمدني او پر باور ولاړې اړیکې وساتي. د امریکا د مشال رادیو خبريال طاهر خان پرون په کابل کې ورسره کړی دی او په لومړي سر کې ورسره پوښتلی چې د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه ښه کېدای شي. کرزی په ځواب کې وایي
حقیقت خدا دی چې افغانستان او پاکستان نږدې هیوادونه دي. دولسو ترمنځ توپیر نشته بلکې دوستی او ورورګلوي او محبت زه ډېر. موږ چې پاکستان کې مهاجر وو د پاکستان خلکو زموږ سره دومره نیکي کړې ده دومره په غېږ کې نیولي د محبت او دوستي او ورورګلوي چې ساده نشته په جهان کې. خو د پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومتونو بیا بېر خبر ده څه داسې واقعي وسول څه داسې حالات راغلل چې په هغه کې د افغانستان حکومت خفه شو او د افغانستان خلک هم خفه شول. خو د پاکستان د خلکو څخه نه پاکستان د حکامو او د ادارو څخه خفه شو. دا خفګان زموږ د افغانانو د پاکستان د ولس څخه ابدا نه دی هېڅکله نه دی نه وو نه دی نه به یې.
پاکستان خو اکثر زموږ ورو چې اوس دا سولې دا پروسه کو دا واخلو چې موږ خو افغانستان کې امن غواړو.
اوس چې امن غواړي په افغانستان کې خدای دې راولي چې متمدن او سیفرایز رابطه ولري افغانان به لاس ورکړي افغانان به سره ملګري شي او دا دوه هیواد به څنګ پر څنګ لاس په لاس د دې دواړو هیوادونو د ځوانانو د خلکو د پرمختګ د ترقی او د خوشحالۍ لپاره ګامونه وشت او دا به د سیمې لپاره هم ډېر شي.
دا تاسو چې خبره کوئ د دې لپاره خو ناسته پکار ده مکالمه پکار ده ډایلاګ پکار دی. تاسو ته زما یادېږي چې پخوانی وزیر لومړی وزیر نواز شریف دوه واره بلنه درکړه نو تاسو خورا نه غوښتل
زه د تلم زه د پخوانی صدر اعظم د پاکستان میاسا شاهد نواز شریف د دعوتوس د برونز ډېر ډېر مؤمنین دوه برونز چې راکړي زه به سر واره درغلی دوه خاطر زمینه برابره نه او بیا مغرش دې په لندن کې ونه خاص د پرلارو ده
څه شیان په کار دي چې یو بنسټ
یو خبرې په کار دي او نیک نیت په کار زموږ د خوا نیت نیک که د پاکستان د حکام د خوا نیت نیک سي د افغانستان خبر ډېر نیک چې
تاسو دا ګڼئ چې په دې سوله کې د پاکستان رول وو
بالکل وو موږ په خوشحاله یو کورې ودان او غواړو چې دا هم ګړندی شي دا رول او موږ د پاکستان په اسرار افغانستان کې خبر یو او یا دا یو حقیقت دی خو چې دا اسرار د افغانستان د ښېګڼې دپاره وي د سوکالۍ دپاره وي دا به ډېر د خوشحالۍ خبرې د سولې پهکه د سولې په راوستو کې د سولې په کوښښو کې چې پاکستان څه هڅه کړې ده د هغوی موږ یو موږ مننه کوو
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وو چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه زموږ د همکار طاهر خان پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس ځو د کورونا پر لور. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له 23 جنوري څخه پاکستان ته د راتلونکو څه باندې 9 لک مسافر معاینه کړی دی چې پکې تر دې دمه په 50 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی شوی دی. د حکومت په خبره پر هوایي میدانونو د سکرینینګ یا معاینې عمل نور هم شکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر واوري.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت وایي چې تر دا مهال د پاکستان په 9 هوایی اډو، 3 بندرونو او 2 داخلي لارو باندې د 2 لکونه د زیاتو کسانو د کرونا وایرس لپاره معاینې یا سکرینینګ کړی دی. تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر وویل چې تر دا مهال 50 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی دی.
د جنوري د 23 نیټې نه په پاکستان کې د صحت په اړه خبرداری جاری شوی وو. د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې په بیلابیلو هوایي اډو، د خشکي په داخلي لارو او بندرونو د 200 کسانو معاینه شوې ده. په دغو کې په 50 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی شوی دی چې دوه یې په کراچي، دوه په اسلام آباد او یو په ګلګت کې دی. زموږ د دې سکرینینګ پر مهال د مسافرو تبه ګورو او د 50 نورو معاینو نه یې تیروو بیا یې فارغوو.
د یاد وزارت یو بل چارواکي ډاکټر سلمان تیرش په مشال ریډیو ته وویل چې په هوایي اډو یې د کرونا وایرس د سکرینینګ لپاره نوي ماشینونه لګولي او د عملې کسان یې زیات کړل. د ده په خبره دا مهال یوازې ایران سره د الوتکو تګ راتګ منسوخ دی.
دا مهال یوازې ایران سره د الوتکو تګ راتګ بند دی. نور هیوادونو سره دا سهولت بحاله دی، خو ایران سره مو په عارضي توګه فضایي سرویس بند کړی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر شاهین اپریدی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس نه اغېزمن کسان نشته. د دې په خبره په 19 کسانو شک و چې پکې د 19 کسانو معاینه وشوه او هغوی کې د دې ناروغۍ نښې نشته. البته د 2 کسانو د معاینې نتیجې ته انتظار دی. د ډاکټر شاهین په خبره دا مهال د ایران نه د راستنو شو کسانو معاینې روانې دي. ډاکټر شاهین اپریدی په خبره په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره په پوله په تورخم، انګورډا، خرلاسو، غلام خان او بورسل په داخلي لارو د صحت د محکمې ډلې ځای پر دې شوې دي چې پاکستان ته د داخلي دونکو کسانو سکرینینګ کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په عین موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د نړۍ تر 60 زیاتو هیوادونو کې څه باندې 2000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، د امریکا او چین روغتیا پوهان وایي دوی لګیا دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي، خو د دوی په خبره دا به څو میاشتې وخت ونیسي. د کورونا وایرس له کبله تر دې دمه په نړۍ کې د چین د څه باندې 9700 کسانو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي. په دې نور حال له سالم محمد سالی څخه واوري.
کورونا وایرس په ځینو هیوادونو له دې جملې د امریکا متحده ایالاتونو کې د اول ور لپاره ځینې کسان مړه کړي او ځینې نور هیوادونه لکه چین او ایټالیا کې د مړو شمېر زیات کړی دی. اوس د امریکا په متحده ایالاتونو او چین کې ډاکټران او روغتیایي متخصصان تمه لري چې د کورونا وایرس ضد واکسین په 13 میاشتو کې جوړ شي. د امریکا د میکروبي ناروغیو او حساسیت ملي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انټونی فاوسی پرون سیشن به وویل. د کورونا ضد واکسین او درمل پر جوړولو په دقت کار روان دی، خو دا پروسه وخت غواړي.
موږ
به دا درمل عادي خلکو ته ورکوو چې دا وایرس مخه ونیسو، ځکه نو باید ډاډمن سو چې دا درمل بل زیان نه اړوي. باید ډاډ حاصل سي چې خوندي دي او ګټور اثر لري. دا ټوله پروسه یو یا یو نیم کال وخت نیسي. په نړۍ کې د 3200 کسانو تر مړه کېدو وروسته خلک د دې وژونکي وایرس ته خپرېدو له کبله سخت تشویش لري. د افغانستان په څنګلوري هیواد ایران کې هم تر چین او ایټالیا وروسته ډیر کسان مړه شوي. د پرونیو شمیرو له مخې چې د ایران پارلمان خپاره کړي، د ایران د پارلمان 30 غړي هم په دې وایرس سخت شوي دي. د ایران د پارلمان مرستیال مسعود پزشکیان انصاف ویب سایټ ته ویلي چې په کورونا وایرس د پیښو او د مړو د شمیر په اړه د روغتیا وزارت ارقام دقیق نه دي. پزشکیان وایي څرنګه چې په هماغه لومړۍ ورځو کې قم ښار قرنطین نوسو، په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدل ورسره زیات شول. خو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بیا په ایران کې د دې وایرس خپرېدو ته ډیر اندېښمن نه ښکاري.
البته نه مخوم مسئله رو خیلی کوچک
که سم نه غواړم دا موضوع وړه وشیم، خدا مسئله باید دومره لوی هم نکړو. یو پیښه دا سویده ډیره به دوام اون کړی، دا به مو په هیواد کې وي، وروسته به په خپل مخځي
رخت بر میبنده و میره.
په نړۍ کې په کورونا وایرس شاوخوا 2000 کسان اخته سوي، که څه هم نږدې 5000 کسان بیرته روغ سوي، خو اندېښنې کمې سوي نه دي. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې شپږ کسان په هیواد کې په دې وایرس مړه سوي ویلي، د دې وایرس د مخنیوي لپاره جدي تدابیر سنجول سوي دي.
As we speak, my administration is
هم د اوس چې خبري کوو، زموږ اداره له محلي او ایالتي چارواکو سره د کورونا وایرس پر مهارولو کار کوي. پر دې مسالې په شدت سره کار کوو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې په امریکا کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به 8.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. دغه استراري طرحه کانګرس ته لیږل شوې او تمې کېږي چې دا ستاسو جرګه ورباندې نن چهارشنبه بحث وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان وضعیت له کبله ډیره اندېښنه لري. د دغه سازمان رئیس تیدروم ادهانوم ګیبریسوس پرون سیشن به له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ماسکونو، دسکشونو او د کورونا وایرس په وړاندې د نورو محافظتي وسایلو له احتکار څخه خلاص واخلي. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د ماسکونو، طبي الکوهولو او نورو میکروب ضد مایعاتو پیدا کول ګران کار دی، ځکه چې لږ پیدا کیږي. کورونا وایرس اول د 2019 د کال په دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور شو. دغه وژونکی وایرس اوس د نړۍ و اویا هیوادونو ته رسیدلی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د خیبر پرتخوا حکومت د تیر ګل په ورځ په پېښور کې په یو غونډه کې کاروباریانو او د کاروباري اتحادیو له یو شمېر مشرانو سره خپل تجارتي او صنعتي تګلاره شریکه کړه، چې په کې په سبا کې د تجارتي هلو ځلو زیاتولو خبر سوی ده. خو بلخوا په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پرتخوا د تجارتي خونې پخواني مشر زاهد شنواری وویل چې دا یوازې د کاغذ پر مخ خبرې دي او دوی د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې نور تفصیل له مجید بابا راووري.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت صوبایي وزیر وایي چې په صوبه کې د نوې صنعتي او تجارتي تګلارې مسوده یې پټاګه کړې ده، چې له مخې به په وو قبایلي دلو کې صنعتي زونونه جوړوي. تیر شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې د دې نوې تګلارې له مخې به د صوبې سلورو صنعتي علاقو لکه هتار، ګدون، پېښور او رسالپور ته د بجلی رسد یقیني کوي او د ټکسونو په مت کې به اسانتیاوې ورکوي او قبایلي دلو کې به صنعت تیو تجارتی حلو زلو تا وادا ورکوی.
مانگا پا نیولی مارج ڈیپیکس کمپیکس فاگا گا پا آغی کی مومن انڈرسٹیل سے پروپوز کر دے کہ آغا ساڑھے 300 ایکر دے کہ آغا دے سپیشل اکنامک زون شا او دا گا رنگی مانگا پا خیبر ڈیپیکس کی بل اکنامک زون پروپوز کر دے کہ نیوی شاکشی یا دیت خیبر شی آنو دا با امیجر زمان مطلور اکنامک زون دو پا مرج ایریا کی او دو پا سیٹل ایریا دی وہ ڈسٹرکٹ دی دا مر لارج ایریا وہ والا ڈسٹرکٹ کے منگا مال انڈسٹری اسٹیٹ ایکوزیشن پروسیس روان تھے اچھا راجم خیل کی نے وسلے کا طرح طرح منگا کورما کی نارتھ کی ساؤتھ کی اورنگ گئی کی نا دیکھیے منگا باقاعدہ انڈیفیکیشن فیزیبلٹی اسٹیج کے روان
د عبد الکریم خان په خبره په صوبه کې د تجارتی زونونو جوړولو ترڅنګ د نوې تګلارې لمخه به افغانستان سره د تجارت لپاره په پوله د کاروباري حلو زلو زیاتولو په مخ اقدامات کوي. خو د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس په خوانی مشر زاهد شینوارې وایي چې دا تګلاره په 2014 کال کې د هغه وخت د تحریک انصاف حکومت جوړه کړې وه، خو څنګه چې مخکې عملي نه شوه نو بیا یې هم د عملي کېدو سره نه ښکاري.
امن درآمد اصل خبر پالیسی جو پالیسی باندھے امن درآمد کو دی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کمٹمنٹ تھی آگا پورا کر دی تیر زل حکومت پورا نہ کرے زل باندھے ہم پہ خلق اخبار نہیں تاجران بھی انڈسٹری والے بھی صنعت والے بھی اثر مرداران بھی ابھی تو دے باندھے دا ٹرسٹ کئی نہ دا اعتماد کی کئی نہ سیدھا بہت دوبارہ رکھی اور پالیسی جوڑ سو پکڑا
انتخاب کی تګلارې کې وړو کاروباریانو لپاره په مالیه کې کمی، کارخانو لپاره په ارزان نرخونو د بجلی رسد، په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره کورنیو او بهرني سرمایه‌کارانو لپاره بیلابیلې اسانتیاوې ورکول شامل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان او افغانستان د یو شمیر نور سیمو په شان په اورګزو قبایلی ځله کې هم د قحطۍ ملخان را سرګنسوي چې ځای کروندګر یې د ولاړو فصلونو د خرابېدو لاندېښنې سره مخ کړي دي. خو د کرنې څانګه وایي چې پر وخت اقدامات په نتیجه کې د کروندګرو زیانونه نه دي سوي. په دې نور تفصیل له مجید بابا راوړی.
د اورګزو قبایلی د لیک کروندګر وایي چې په سیمه کې د قحطۍ ملخان ورغلي او د دوی د فصلونو د تباه کېدو خطر ده. د علي خېلو قبیلې یو کروندګر محمد حیات تیر شپه مشال لري ته وویل چې د اورګزو په یو شمیر سیمو کې دا ملخان راښکاره شوې دي.
زمونږ په علاقې باندې راغلي او په کورډاو کې تقریبا لاکونه بلکې کورډاو کې ملخان راغلي او ډېر غټ ملخان و. خو تقریبا شپېته اکړه ځمکه ده، په ټولو باندې غنم دی، اوس غنم څه غنم دی اپریشن نه غنم بالکل په منټونو کې ټولې ختمولې. خدای فضل دا اوس په نقصان نه رسېدلی، بالکل ښه صحیح سلامت دي.
کسو هم محمد حیات علي خیل وای چې د دوی فصل ته دومره زیان نه دی رسېدلی، خو په سیمه کې خبریال حسن محمود اورګزی په ټوله ضلعه کې د زیانونو په اړه وایي.
د بوري کنځی درا اور منډتی کلی دا مختلف سیمې دي چې دلته کې ټریډل حمله کړې ده اور دلته کې کافی مقدار کې درغلي دي اور دلته کې کوم مختلف قسم کا فصلوں کے پہاڑ کے غنم کر لی شوی اور ورسرا وسرا مختلف قسم کا سبزیاں ہم کر لی شوی وے آگو کا سبزیاں دو فصلوں کا ڈیر سخت نقصان سے دلدا اور دن تک کے چکم دے میوی بوٹی ہو آگا تھا ہم آگو وہ گلو نہ کری ہو نہ میو مختلف قسم کا میو بوٹو تھا ہم نقصان نہ رسی دلی دی.
خوبل خواب ورگزو کی دا محکمہ زراعت یو چاروا کے عرفان اللہ وائی چھ دا بر وقت اقدامات العملہ پسیم کی فصلوں تا زیان نہ دے رسی دلے
ډېر تیزی سره په دې باندې اکشن واغستو او نقصان باندې دغه علاقه بچ کړه. زمونږ ډیسټریکټ ډایرکټر جناب شمس الرحمان صاحب او زمونږ کوم فیلډ سټاف دی او ټول سره مونږ سرویلنس سروې وکړه. مونږ روزانه سرویلنس سروې کوو، هر علاقه ګورو، خلکو نه تپوس کوو چې دغه تاسو خو لیدلې نه چیرته راغلې. نن ورځې کې زمونږ علاقې کې چیرته نه چا په هوا کې لیدلې دي او نه چیرته په ځمکه باندې راغلې. دا ټول علاقه او کوړه ودی دي، بالکل پوره تیاره جوړه کې په هوا کې ډېر زیات او غټم دي. ځکه دا هیڅ نیر نشته چې مونږ موبلایزیشن دې کړی، خلک مونږ خبر کړی دي، خلکو جماعتونو کې اعلانونه کړي دي. ځکه کلم دا سي دا ته دل حمله راځي، تاسو به شور کوي په بل بور ته، مطلب دغه تاسو لګي کوي چېرته اور مور ولګي. نو خلکو ډېر ښه ښه هر ځای کې لګي لګول دي خپل غا کوي. په کاش نه مېر سکي نه دی و دي، مدا غاښ دې دل زمونږ په ایجنسی باندې زمونږ په علاقو باندې لاندې نه راغلي چې ډېر نقصان کړي.
د تیر سو میاشتونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د قحطۍ ملخان راغلي دي. کروندګر وایي چې د دې لوجې تیارو فصلونو ته سخت خطر ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماشام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. د غرمې دولسم بجې سوي فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د هغه وروسته دا چې امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. ډانلډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د دوه او د مولا برادر ترمنځ خبرې ښې وې. د خیبر پختونخوا په ټانک کې د یو مسجد په نوم د احتجاج مشران وایي سبا یې د ټول مسجد قام جرګه رابلې ده چې د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. د جنوبي وزیرستان د ړنګو شو کورنو د مالکانو دغه احتجاجي پرلت ته تیر اوو دېرش ورځو راهیسې پټان کې روان دي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې د جنوري د 28 نیټې نه پاکستان ته د راتلونکو نږدې اوو لکه مسافرو د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي او دا مهال یې له ایران سره پر سمکینی او هوایی لارو تګ راتګ عارضي ځنډولې دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له پاکستانه افغان کډوال په خپل خوخه راستنیدو هر کال د جیمی په پای کې دا بهیر له سره پیلېږي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پر مشال ریډیو ته وویل د تیر ګل پورس د افغان کډوال خپل وطن ته د ستنیدو بهیر پیل شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په ایرانیانو غږ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو خلاف د حکومت مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار اداره وایي ایران د خپلو غنی کړو یورانیمو زیرمې نږدې درې چنده زیات کړي دي او دا د 2015 کال د دغه هیواد د شپږو نړیوالو طاقتونو سره د اټومي تړون خلاف ورزي ده. او کورونا وایرس چې اوس له چین نه په وتو ده خو په غربي سیمو منځني ختیځ یورپ او امریکا کې په خورېدو ده. دغه وایرس زیات کیسونه په جنوبي کوریا ایران اچلی او جاپان کې مخې ته راغلي دي. په اچلی کې په د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي.
دا مهمه خبرونه سرچې کې مول مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. او سوار سدل د پاکستان کورنی ورسپانس د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د زین ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخسته دی. راځي چورته غرسو.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د امریکا سره د امن لوزنامې نه دوه ورځې وروسته طالبانو په خوست کې حمله په کولو سره د امن لوزنامې خلاف ورزي وکړه. د معاهدې نه وړاندې طالبانو لخوا د مخصوص وخت لپاره حمله نه کولو له وجې د خلکو دا باور پیدا شوی و چې طالبان هم په افغانستان کې د امن لپاره سنجیده دي. خو د یاد ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ایوي غیر ملکی خبري اجان صدا وینا چې طالبانو په غیر ملکی فوج د حمله نه کولو وعده کړې ده او د کابل انتظامی او فوج پر ضد به یې کاروایانې روانې وي. نو طالبان دې د دې خبرې وضاحت وکړي چې خوست کې یو کمدری کسان وو اجل نو آیا د هغوی تعلق د کابل حکومت سره او یا که د فوج سره. ورسپانه لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اصل مسله دا وخت د قیدیانو د خوشی کولو ده، کما چې د دوحه لوزنامې مرکزی نقطه هم ده. تر څو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع نشي نو حالاتو کې څه بهتري نشي راتللی. دواړو خواوو له پکار دي چې زر تر زره د خپل منځي خبرې اترې شروع کړي چې په افغانستان کې د پایدار امن لپاره لار هواره شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سېنات غونډې دوران اپوزیشن شون ګوندونو د حکومت لخوا پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کړې شوې کمې ناکافي په ګرځولو سره وویل حکومت په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخونو کموالي ګټه اولس تر سوالو په ځای ټیکسونه زیات کړل او اولس چې د وړاندې څخه د ګرانې لوجې پریشان دي د دومره لږ کمی لوجې مشکلات نشي راکمېدلې. خو د حکومتي غړو وینا و ګرانی راکمولو لپاره یې کوششونه شروع کړي دي او پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د کمی لوجې ګرانی به نور هم راکم شي. ورسپانه لیکي په تیرو څو میاشتو کې د اوړو او چینی په ګډون په عمومي د خوراکي شیانو نرخونو کې اضافه شوی ده او د حکومتي پالیسیانو له وجې ګرانی خو یو خواته دا وخت مافیا هم ډیره منظمه ده او د یو نه وروستو بل خوراکي شی د مارکیټ نه غیب کوي. ورسپانه لیکي دا صحیح ده چې وزیر اعظم عمران خان د ګرانی ختمولو لپاره کوششونه کوي خو ورته د مافیا خلاف هم پر وخت کاروایی کول پکار دي، ځکه چې کله یو خوراکي شی په مارکیټ کې په اسانۍ سره نه ترلاسه کیږي نو حکومت یې رسد پوره کولو لپاره د بهر نه پر اغوختلو مجبور شي چې له وجې نه صرف په نرخونو کې اضافه وشي بلکې زری مبادله دله هم خرج شي. حکومت لا پکار دي چې مافیا خلاف کاروایی په کولو سره ګرانی دې راکم کړي. نوای وخت ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په ملک کې مثبت بدلون لپاره خپل حل ځلې جاری ساتلې دي خو په ماشی توګه ملک چې دا وخت د کوم مشکلاتو سره مخ دی تر اوسه یې هغه حل نکړې شوی. ورسمانه لیکي حکومت یو خواته د ځنې شیانو په نرخونو کې معمولی شان کمی وکړي نو بل خواته یو شمیر شیانو په نرخونو کې اضافه وکړي چې له وجې په ملک کې ګرانی راکمېدو په ځای ورس په ورس پکې زیاتوالی روان دی. که وزیر اعظم غواړي چې ولس سره د انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وي هغه پوره کړي، نو ورته واده دا قسمه پالیسیانو نوټس اخستل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو څخوري ډیپلوماټ مجلالی کی په پاکستان کې دا وخت د عورت مارچ په نوم د شذو پر لاریون سخت نیوکې روان دي، خو دغه لاریون ګډونوالي وایي دوی د شذو د مسلو او بنیادي حقونو لپاره ژغ پورته کوي او لاریون کولی آئینی حق دی. بلخو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له طالبان سره د سولې تړون لاسلیک کړ، خو افغان ولس لا هم د خپل هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دی چې آیا په دغه تړون سره به په هیواد کې یو دایمي سوله راسي او کنه. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده سات څخه واوري.
ډیپلوماټ مجلل کی په پاکستان کې نجونې او ښځې د مارچ په اتمه نیټه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت عورت مارچ په نوم یو لاریون کوي. دا بعد دغه لاریون دریم وار وی چې هر کال د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پاکستان په لویو ښارونو کې ترسره کیږي. د 2013 کال راهیسې په دغه لاریون او په ځینو نارو سختې نیوکې روانې دي. د مختلفو ډلو لخوا د عورت مارچ پر هلو ځلو زیات تنقید په ټولنیزو شبکو په نظر راځي. سږ کال هم ځینو بی ډلو دا دړکه کړې چې دغه لاریون مخه بنیسي او دا اجازه په نو ورکول کیږي چې دغه لاریون له لارې په ټولنه کې د دوی په وینا بی حیايي خوره کړي. بلخوا د لاریون منتظمین او ګډونوال وایي د لاریون مقصد د ښځو د حقونو په ټولنه کې د دوی د ژوند کولو او د کار په ځایونو کې د دوی پر مشکلاتو پوهه پیدا کول دي. دغه مارش ګډونوال دا هم وایي دوی پر ښځو د تشدد د پیښو د مخنیوي په غرض دغه لاریون باسي. د دوی په وینا ښځې په کورنو د کار په ځایونو او یا هم پتګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخ دي، او په دې وروستیو کې پر ښځو د جنسي تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي او په دغه لاریون کې به متاثرو ښځو ته د انصاف ورکولو لپاره غږ پورته کوي. که څه هم د عورت مارش منتظمین او ګډونوال په ټولنه کې ښځو ته د برابرۍ او د دوی د بنیادي حقونو خبره کوي، خو د دغه باوجود دوی د داسې لاریونونو په ترسره کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د ګل پاورس ویلي دوی له افغانستانه د خپلو عسکرو ویستل پیل کړی دي. دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو یو مهم شرط دی. مارک اسپر وایي دغه عمل به په راروانو 14 میاشتو کې پای ته ورسوي. دا له هغې وروسته دا چې طالبانو د امریکا سره د فبروري پر 9 نیټه تړون وکړ چې له مخې به یې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، خو دې ډلې پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دوی ویلي چې د مارچ پر 10 به افغان لوري سره له خبرو ته کښېني چې حکومت یې 5000 بندیان ورخوشي کړي. حکومت ویلي د بندیانو د خوشي کولو پر سر هیڅ موافقه نشته. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مارک میلی د دفاع وزیر اسپر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په خوست کې د بمی چاودنې په اړه لا هم څه معلومات نه لري چې دغه چاودنه چا کړې. طالبانو ویلي دوی دغه برید نه دی کړی. د خوست چاودنې په افغان ولس کې دا ویره هم خپره کړې چې آیا د سولې د دغه تړون تر مخه به په افغانستان کې دایمي سوله او امن راشي کنه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال رادیو خبري. په نړۍ کې د ککړې هوا په اړه یو تازه څېړنه وایي چې د دې مسلې له کبله په نړۍ کې هر کال څه کم 9 میلیونه کسان تر طبي مرګ له مخه مري. څېړنه وایي چې د هوا ککړتیا تر یو شمېر خطرناکو ناروغیو لا هم خطرناک ده. څېړنه ښودلې چې پاکستان د نړۍ په هغو درو هیوادونو کې شامل دی چې هوا یې ډېره ککړه ده. فرانس پریس خبري اژانس د دې څېړنې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړ مهم ټکي وړاندې کوي.
فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د ککړې هوا په اړه په دې تازه خبره سوي څېړنه کې په ډاګه سوي ده چې د دې مسلې له کبله هر کال په نړۍ کې 80 لک کسان مري. څېړنې په ډاګه کړې ده چې ککړه یا چټل هوا د انساني صحت لپاره تر سګریټ څکولو، ملیریا، ایډز او شراب څرلو لا خطرناک ده. اژانس د څېړنې په حواله لیکي چې ککړه یا چټل هوا هر کال په نړۍ کې تر ملیریا 9 چنده زیات، تر ایډز 9 چنده زیات او د الکوهلو تر استعمال 3 چنده زیات خلک وژني. څېړنه زیاتوي چې چټله یا ککړه هوا د زړه ناروغیو، د سږي ناروغیو، شکر یا شوګر ناروغیو او د وینې د لوړ فشار یا های بلډ پریشر سبب کیږي. د دې څېړنې یو برخوال څېړونکی توماس مونزل وایي د دوی څېړنې ښودلې ده چې ککړې هوا په نړۍ کې د یو با شکل اخیستې ده. دی وایي چې د سګریټ سکولو په څیر د چټلې هوا هم مخنیوي ممکن دی، خو په تیرو څو لسیزو کې دې اړخ ته ډېره لږ پاملرنه سوې ده. په څېړنه کې راغلي چې د چټلې یا ککړې هوا له کبله په نړۍ کې تر ټولو آسیا زیاته اغېزمنه سوې ده، او په آسیا کې بیا چین، هند او پاکستان تر نورو زیات متاثره دي. رپورټ لیکي چې ککړې هوا په اوسط توګه په چین کې د انسانانو عمر څه باندې څلور کاله کم کړی دی، په هند کې یې څه کم څلور کاله کم کړی دی، او په پاکستان کې یې 3.8 کاله راکم کړی دی. څېړونکي توماس مونزل اژانس ته ویلي چې که په هوا کې د ککړتیا یا چټلتیا پر ضد مناسب ګامونه پورته سي، نو هر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 55 لکه کسان تر وخت له مخه مرګ څخه ژغورل کېدای سي. څېړنه زیاتوي چې که په نړۍ کې د انرژۍ پیدا کولو لپاره د سونګ موادو پر ځای له لمرینې یا شمسي انرژۍ کار واخیستل سي، نو په هوا کې د ککړتیا په مخنیوي کې ډېره مرسته کېدای سي. څېړنې په ډاګه کړې ده چې امریکایي هیوادونه، لویدیځه او شمالي اروپا او وړوکي جزیرې هغه سیمې دي چې هوا یې د نورې نړۍ پرتله پاکه ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. شنونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا او همداراز په ټول پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات اوس د خلکو په ژوند کې لیدل کیږي. په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي چې د ځنګلونو وهل او د سیلابونو راوتل به د خلکو ژوند لا ډېر اغېزمن کړي. همدې خطرونو ته په کتو د بونیر ضلع نقاب خان په امبیلا سیمه کې پر خپل مځکه یو ځنګل جوړ کړی دی. دی وایي د دې کار هدف یې د خپل چاپیریال پاک ساتل او په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دي. فرخندی اسد د نقاب خان پر دې هڅو راپور جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامیټریس په نوم یوه پروژه پیل کړې وه، او دای هم ویلي وو چې د دغې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي. خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د پخپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی. ډاکټر نقاب خان د بونیر تامبیلي اوسېدونکي دی او دغه پر نږدې 2.5 کینال ځمکه یو ځنګل جوړ کړی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانۍ د ونو بوټو کرلو سره شوق و. نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ، نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسه نه جوړیږي، خو هغه د خلکو دغو خبرو ته پام نه دی کړی.
زما دې طرف ته رحجان ډېر زیات و چې دغه به مو کرل، دا سبزی مبزی به په سوابه کې چې مونږ نو پردو زوینو کې به ما بینډای او ګلونه یو شی بل شی دا کرل، نو یا به مې زی داسې شاړ وکتو او به مې اوار کړو، هغې کې به مې دا سیزونه کرل کدوان او دا دا مې ذهني تور یو دغه و. زما همدغه خیال و په هغه وخت کې د خلکو خیال بل سو، زما خو په ذهن کې شک نه و چې زه څه کول غواړم، ما په څه طریقې کول غواړم. هغې باندې بې انتها پیسې هم خرچ شوي دي، په سوونو خلکو به کار کوو ډیلي ویجز باندې، بیا د هغې د خوراک بندوبست او د هغې دپاره د هغې سوپرویژن ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاسې کار دي کتلی دی او پیسې بې وجه خرچ کوي اوس هم وي.
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی و، بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول، نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي.
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به د پمپونه ممپونه چلول، نو د واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو. نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو، چونکې دا زمونږ د ځای چې و دا د دغه په لار کې دی، د کمی ناکن دی چې راځي د غرونو نه، د اوبه راځي، دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نه ځمکه ده. نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل جوړ ولو سره به دغه اوبو د واټر ټیبل مینټینی پاغي کې څو دغه شوي د کامیابی.
اوو 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندي لګولې ده او کوشش کوي چې په کلي او سیمه کې په خلکو کې پوهه پیدا کړي چې د مرغو او نورو ځناورو ښکار ونه کړي.
زمونږ په کور کې او زمونږ په دې ځایونو کې ما په د مرغو په ویشتو خو ډېره سخته پابندي لګولې ده، بلکې ما دور هم پابندي لګولې ده چې مرغۍ کله میوه خوري نو څوک به ورته ګوري نه، چې دا ونه یریږي ونه تریږي. چې د مرغو د ویشتل او دا ښکار چې دی، نو دا داسې حلال نه دی، داسې جایز نه دی، دا څنګه چې د خلکو خیال دی. د دې څه کنډیشنز دي چې ستا ته د خوراک څه نه میلاویږي، نور ضرورتونه دي نه، داسې بېدرېغه د سیزونو ښکار اصل نه دی په کار.
نوموړی وایي یو وخت داسې هم و چې د تعلیم لپاره پیسې نه لرلې، خو بیا کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره لاړو، هلته یې خپل تعلیم جاري وساتو. ډاکټر نقاب خان تکنیکي زده کړې کړې دي او د سیزونو د خود مختاره کولو یا اټومیټک کولو سپیشلیسټ دی، او د پاکستان سره سره یې په نورو هیوادونو کې هم په یو شمېر پروژو کې کار کړی دی. ډاکټر نقاب خان وای په خپل کلی امبیله کې د یو ځنګل جوړولو مقصد یې په خلکو کې دا پوهه او شعور پیدا کول دي چې څنګه خپل ماحول پاک صفا ساتي او د ځناورو خیال به هم ساتي. د مشال ریډیو د چهار شنبې یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غږ مشال رادیو خوري د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په پاکستان کې میشت د راجستر افغان کډوالو په خپل خوښ افغانستان ته د ستنېدو لړۍ د مارچ له 2 منټې بیا پیل کړې او د ادارې ویاندوای په تیرو دوه ورځو کې درې کورنۍ افغانستان ته تللې دي. پر اوسه ښکال تر شپږ زره زیات افغان کډوال په خپل خوښ افغانستان ته ستنه سیول. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی نن د شروع په ورځ مشال ویډیو ته وویل پروس کال دسمبر میاشت راهسې په پاکستان کې میشت رجسټرډ کډوالو په خپل خوښه ستنېدو لړۍ د یخ موسم له وجې ودرول شوې وه، کومه چې د تیرې ګل ورځې نه بیا پیل شوه او په تیرو دوه ورځو کې درې کورنۍ افغانستان ته تللې دي. د نوموړي وینا وه
او بیا د مارچ نوالی تر د دیرشم نومبر پورې دا سکری کولاوی او مونږه چې څنګه افغان کډوال دي چې هغه غواړي چې هغه واپس افغانستان ته لاړ شي په خپله خوښې، نو هغه دلته چې مونږ پروسس کوو او دلته به افغانستان ته لاړ شي. او بیا هلته کې زمونږ چې کوم انگیجمنټ سنټرز دي په جلال آباد، کابل، په کندهار کې، نو هلته کې بیا 200 ورکو چې کوم کډوال غواړي چې هغوی لاړ شي نو هغوی زمونږ دې سنټرو ته راشي، دلته چې د دې ویریفیکیشن کېږي چې آیا دوی واپس پیل کړي دي که نه.
د ذکر دا چې په پاکستان کې دا مهال 4 لکه پورې رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی او د دوی د پاتې کېدو موده د روان کال جون په اخیره کې ختمیږي. خو د پاکستان د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان د کډوالو د پاتې کېدو موده غزولو نه متعلق په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول
فیصله کابینټ کوي
د کډوالو د ایسارېدو موده غزولو نه متعلق حتمی فیصله بعد پاکستان وفاقی کابینه کوي. خو چې کم رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي نو حکومت یې هر کال د پاتې کېدو موده غزوي. دوی بالکل هم دا اراده نه لري چې په زوره کډوال خپل ملک ته ولیږي او تر څو چې د نوو رجسٹرډ شوو کډوالو خبره ده نو هغوی لپاره چې څه پالیسي جوړه شوه نو د هغې مطابق به فیصله کوو. د یادونې ده چې په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 10 لکه پورې نور کډوال رجسټرډ کړي ول.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د یو داسي شوونکی کیسه درته کوو چې تاسو به هم حیران کړي. پرون د افغانستان د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکو د جواب خان په نوم د خپل سیمې یو خدمتګار چې څه باندې 2 کال شوونکی پاتې سوی او په دې ټول وخت کې هیڅ غیر حاضري نه ده کړې وستای. د سنغونډي تابعه کوونکو ویل جواب خان د نورو زرګونو شوونکو لپاره د احساس یو ښه مثال دی، ځکه د په هغو ورځو کې هم غیر حاضري ونه کړه چې مور او بل ځل یې ورور وفات سوی و. د مشال اډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي.
یاد استاین غونډه چې د ارګون په فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه، ویناوالو د افغان حکومت له چارواکو هم وغوښتل چې د خون کې زواب خان په شان خدمتګاره خلک د نورو د هڅونې په موخه وستایي. د زدرانو قوم د ټولنیز شورا مشر حاجي عمر جان مشال راډیو ته وویل
استاد زواب خان هغه څوک دی چې د خپل مور وفات شوې وه، هغه د خپل د مور جنازه وځنډوله، هغه په رسمي وخت کې شاګردانو ته درس ورکړ، بیا یې ورور وفات شوی و، د خپل ورور جنازه وځنډوله، دی لاړو درس شاګردانو ته ورکړ، بېرته جنازې ته راغی. د هغه څوک دی د په مورد که موږ زر غونډې ونڅو دا به کمې وي. د رئیس جمهور نه، د وزارت معرف نه، د ریاست معرف نه، د ولی صاحب نه، د ټولو نه مو دا ارزو ده چې د استاد زواب خان کارنامې د پټې نه پاتې کېږي، او دا یو نړیوال ریکارډ دی چې استاد زواب خان یې لري. نو دوی نه مو هیله او ارزو ده چې د ده د زیار مطابق باید دی وستایل شي.
د ارګون د فرهنګي مرکز یو استازي اسحاق آریان د یاد ستاین غونډې د مخو په تړه وویل
په دې سره به نورو خلکو ته خصوصا معلمینو ته او د معرف د برخې کارمندانو ته هم دا انګیزه ورکړلی شي چې د چا ښې کړنې نه پټېږي، او ټول به دې ته وهڅېږي چې د معرف په برخه کې خپل کارونه او خپل فعالیتونه او خپل مسؤلیتونه په ښه شکل سره درک او پرمخ یوسي.
یو بل ښوونکی جمال الدین عرفان وایي په پښتنو پسې یوه خبره مشهوره ده چې په ژوندونو د چا ستاینه نه کوي، خو دوی برعکس همداسې یو ښوونکی وستایي چې په خپله 24 کلنه معلمۍ کې یوه ورځ هم غیرحاضري نه ده کړې.
موږ په باره کې مشهوره ده پښتنو په باره کې چې هغه تر مرګ وروسته سړی ستایي. نو موږ دا اول وار دی چې موږ یو سړی په ژوندونو هم ستایو. زواب خان زدران هغه څوک دی چې 24 کاله وظیفه کړې ده، او په دې 24 کاله کې دا 24 ثانیې غیر حاضر شوی نه دی. نو موږ د ټولو د معرف د وزارت نه، د ریاست جمهوري نه غوښتنه دا ده چې د داسې کسانو، د داسې ویاړلو اشخاصو، د دوی ستاینه باید هیره نه شي، د دوی حقوق باید هیر نه شي.
محمد یوسف زدران چې په ارګون کې د ورژنه کلي د ضیاء العلوم لیسې سرخون کې دی وایي د زواب خان په شان په ژمنتیا د دندې ترسره کول هر چا ته د کار یو نوی احساس وربخي.
د دولت د تعهد مطابق داسې وظیفه اجرا کول هر چاته یو نوی احساس وربخي، او ماته هم ډیر احساس راکو په شمول د ټولو ښوونکو.
په خپله ښوونکی زواب خان وایي د ده د نه غیرحاضرۍ او د معلمۍ دندې ته پابندي د دې لپاره وه چې یوې داسې ټولنې لرونکي شو چې هغه د علم په ګڼه سمبالوي.
تقریبا 24 کاله کېږي دغه نه لږ یا زیات یا کم ما خپله غیرحاضري نه ده کړې، او ما ډیر کوشش هم دغه و چې په افغانستان کې داسې ټولنه رامنځته شي چې هغه د ځوانانو د خدمت لپاره وي. زه به په خپله دا وظیفه چې په هر ځای کوم د افغانستان په هر ګوډ کوم صدقه سره به سرته رسوم.
د یادونې وړ ده له دې مخکې د پکتیکا په گاوان خوست کې هم په ورته توګه څو ځلې په ډله ییزه توګه هغه ښوونکي ستایل شوي چې د خپل ژوند ډېره برخه د نوي نسل روزنې ته ځانګړې کړي، او دا دنده یې په پابندۍ، احساس او رښتینولۍ ترسره کړې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 4,500، اول از درات سواتیا کلو هرسا.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او استاذ پام د یو کلتوري راپور پر لور غرځم. په پېښور کې پرون د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل سول چې یو شمیر پښتنو شاعرانو، لیکوالانو، سندرغاړو او موسیقارانو ګډون پکې وکړ او د خپل فن او هنر مظاهره وکړه. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
خبر پریس کلب کې هم دا خبر یاران د کلتور څنګه لخوا د موسیقي نړیواله ورځ په مناسبت یو غونډه را جوړه کړ شو چې پکې د صبح نامتو هنرمندانو ګډون وکړو. په دې موقع خپل هنر خودون کې دا ستار مشهور استاد د عمرزو زین الله جان ملک مشال لیړو ته ویل،
دا زمونږ د خپلواکۍ د موسیقي د فوک موسیقي د ازادۍ ورځ ده، نو خامخا پکار دی مونږ چې مونږ خپل سازونو پیژنو، مونږ خپل کلتور پیژنو. د نوې نسل د زما دا پیغام چې خپل ربا خپل ستار خپل منګي مای راوي، کوشش کوي چې د مشرانو نه زده کړو. مونږ ټول دنیا ته دا پیغام ورکړو چې مونږ پښتانه الحمدلله امن پسند یو او مونږ د موسیقي سره برابر تعلق ساتو.
نامتو د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي بختیار خټک ویل چې موسیقي د پښتنو سره او د دوی کلتور سره ډېر تړون دی. همدغه وجه ده چې په سختو حالاتو کې هم دغه هنرمندانو خپل موثر کردار په مثبت ډول لوبولی دی.
تاسو کتئ شئ چې په تیر شلو کالو کې چې دلته کې په موږ په پښتونخوا کې جنگ وو، حالت جنگ هم نه باقاعده توګه باندې جنگ دلته تیر شو. په هغه وخت کې هغه د دې چغې سوري چې کوم دی، هغه فریاد چې کوم دی، کومې ناکردي چې وشوي، هغه دنیا ته رابرسېره کولو کې هم د دې هنرمند چې کوم دی نه صرف د دې محنت پکې شامل دی بلکې ویني پکې هم شامل دي. په دغه حالاتو کې ډېر زیات زور لري شوی دی، خو دوی خپل غږ بالکل نه دی کمزوري کړی. تاسو یقین وکړئ چې د دنیا په ډېرو قومونو کې واحد دا پښتون قوم داسې دی چې تاسو دوی ته یو خبره ورسوي، ټول نه آسانه طریقه چې کوم دنو هغه د سندرې په صورت کې تاسو دوی ته رسولی شي د موسیقۍ، ځکه چې پښتون چې په نوم یې پښتون دی په موسیقۍ مین دی.
غونډه کې لیکوالانو، خبریالانو، شاعرانو او موسیقارانو په دغه میدان کې کارکوونکو ته راپی غستون زبانه هم خبره ترې وکړې چې پکې د حکومت نه د یو اکیډمۍ او د دوی لپاره د مستقلې مالی وظیفې غوښتنه هم وشوه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
Did you دل